السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو امر کړی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړی او په یونان کې په ټرافیکي پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د دوو په مقابله کې د دریو ججانو په اکثریت د شورو په ورځ د از خود نوټس فیصله اعلان کړه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د جرګګۍ پروند انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې و عدالت نن په لنډه فیصله کې ویل په کار ده چې د اسمبلیانو تر ماته دوه وروسته په دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي ځکه چې پارلماني جمهوریت د آئین مهم ټکی دی په فیصله کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا گورنر په صوبا کې د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواری څخه سرغړونه کړې ده سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړې عدالت ویل چې گورنر اسمبلی ماته نه کړي نو ولسمشر تاریخ اعلانولی شي نو د انتخاباتي کمیشن د پنجاب د انتخاباتو په اړه په سمدستي توګه له ولسمشر سره مشاوره وکړي د انتخاباتو نیټه د تجویز کړي او که د اپریل تر نهمې انتخابات ممکن نه وي نو په مشورې سره د په پنجاب کې نیټه بدله کړي د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوې وه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 6 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړې ده لنن یعنی د مارچ له اول نیټه څخه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شو دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي چې پکې له 100,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي د شماریاتو یا بیورو آف سټاتستکس د ادارې ویاند محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره وار لمخې و ځانګړې ویبپاڼه هم پرانستل شوې چې عام خلک پکې خپل هم د خپلو کورونو او د کورنۍ د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولې شي د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر اول نیټې مکمل شي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان له خپل دندې استعفا کړې نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نږدې درې کاله یې دا دند ترسره کړه او اوس یې حکومت ته استعفا ورکړه محمد صادق د خپل دندې پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره د خپل ټولو همکارانو مننه کړې ده نوموړی د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ټاکل شوی و محمد صادق خان په 2018 کال کې د پاکستان د ملي امنیت سانګې د سیکرټر په هیڅ ریټایر شوه چې د 2008 کال راهیسې تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر هم پاتې شوه دی په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته وتړل شو پوهنتون پرون په یو اعلامیه کې ځکه کوم کوته ویل چې د پوهنتون هاستلونه د هم خالی کړی دا ګامي و ورځ ورسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتنو زده کوونکو ترمنس په جګړه کې لک تر لګ لاس کسان جوړ شول لا هم د جګړې وجه معلومه نه ده اخوا د پیخي ورسته د مسلې د هواري لپاره د پوهنتون پښتون کونسل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو جرګه راغوښته و د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پنجاب مرستيال صدر ایمل خان مندوخیل مشال لريو ته ویل
نو د یونیورسيټي یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسيټي یو ایمه شورو ټیم ته ورته ویلای شي او په دانا پرستی یو ژوند هم دی خو په بدبختانه به دلته دغه واقعې ته داسې د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده
په ټولنیزو رسنیو ځنې داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګنې د پوهنتون انتظامی د حالاتو قابو کولو لپاره د رینجرز ځواکونه د ګمارلو مطالبه هم کړې خو پوهنتون په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او د سامان وړونکو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې 2 کسان وژل شوي. چارواکي وایي پیښه بیګانی مشپه شوې چې په کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې په وخت په ریلګاډي کې سلګونو کسانو سفر کاوه. د چارواکو په خبره د ریلګاډي یو شمېر ډبې وختي او لږ تر لږه 3 په کې اور اخیستی دی. پیښه د ټیم پی په ښارګوټي کې شوې ده. لا تر اوسه د پیښې لامل معلوم نه دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل شلوریزه کرکټ سیالیو کې نن پېښور زلمی او کراچی کینګز یو بل ته مخامخ کیږي. دا لوبه په راولپنډۍ کې د پېښور په وخت د ماښام 9 پیلېږي. په دې سیالیو کې تر اوسه لاهور قلندرز تر ټولو ډېر میچونه ګټلي، ورپسې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز دي. د پی ایس ایل د روان پړاو سیالۍ د فروری په 14 پیل شوې چې پکې شپږ لوبډلې برخه اخلي او د مارچ په 19 به یې پای لوبه کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غریپورت نه واوري. د پاکستان سپریم کورټ د خپل یاندې یا سوموټو یو نوټس د اوریدنې پر مهال ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د په نوي ورځو کې انتخابات وکړل شي. قانون پوهان د فیصلې ته څنګه ګوري؟ په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه کیږي. قبایلی خلک وایي حکومت د کډوالو د سرشمیرنې لپاره هم انتظامات وکړي.
څخانه شمری تکه د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، زپای آی ډی پی زم د ما خلک څوک د ورک زول خلک دي، څوک په کراچۍ کې، څوک په پټی جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې پراته دي.
په لکه مروات کې دراوتلی ګیس د ترلاسه کولو لپاره د ځایی خلکو احتجاجي پر لټه وینا کې منظور پښتین ویلي چې په خپل وسایلو اولنې حق د ځایی خلکو دی. امریکا په ازبکستان ټینګار کړی چې په نوو اصلاحاتو عملي کولو کې د بشري حقونو ته ډېره پاملرنه وکړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په دې هیواد کې بهرنیو سرمایه کارانو ته د پانګونې موقع برابرې کړي دي. یو شمېر نور کورني، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د قضیه د فیصلې اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن دې په یادو صوبو کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي. په فیصله کې مخکې ویل شوې دي چې ک صوبایي اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هغه به د ټاکنو اعلان کوي. که گورنر نوی تحلیل کړي نو بیا ولسمشر د ټاکنو د کمیشن سره په سلا مشوره د انتخاباتو نیټه اعلانولې شي. په دې حق له نور تفصیل د غلام قوس ریپورت کې ورو.
سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوی ورځو کې د ننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اورولې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله. د 15 بنچ په دغه فیصله کې د 3 ججانو په اکثریت په نوی ورځو کې د ننه د انتخاباتو ولو دا فیصله اورولې شوې ده. اوس پښتنه ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسی چې وفاقي حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغه د دې فیصلې خلاف چې کوم د خپل ځان تیار کړي اوس به دا کتل کیږي چې دا فیصله امپلیمنت کیږي څنګه. ځکه چې عدالت په خپل الیکشن نشي کولای. دا الیکشن به الیکشن کمیشن اف پاکستان کې اوس الیکشن کمیشن اف پاکستان څنګه د الیکشن کې دا به سوروزو کې پته ولګي.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي.
کله سیاسي ګوندونه متفق نه او کله اداري چې کوم دي نو هغه اڑے گڑے جاتی باغ حالت الیکشن کمیشن ددا سے قسم فیصلو باندھے عمل درآمد امکرانی اور ددا سے قسم فیصلو نہ اڑے گڑے پمل کی سیاسی اڑے گڑے چکے نورم
یاد دی وی چې د فبراری په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا مندیال د سپریم کورټ د قاضیانو مظاهر علی نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معامله از خود نوټس اخیستلې وو. خو د مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علی نقوی د اعتراضونو کولو وروسته دغه دواړه د نهه کسیزه بینچ نه بیل شوي وو او په نهه کسیزه بینچ کې شامل دوه نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې از خود نوټس د خپلو تعفظاتو څرګندونه کړې وه چې دا د عین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروسته بیا د سپریم کورټ چیف جسټیس په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی وو او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علی شاه په تکنیکی بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې دا وړاندې نه دا معامله په پېښور های کورټ او پنجاب های کورټ کې روانه ده او نن بیا د دریو ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورول شوه. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده خو د حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د قانوني چارو او پاکي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د دریو قاضیانو په مقابله کې سلورو قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې د آئین د 143 د مادې لاندې د سپریم کورټ د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقونو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
بالکل منما چې آئین سپریم کورٹ لا اختیار ورکړی دی د سومو لپاره او هغه د داسې مسلو چې هغه د پیخي د پبلک امپورټنس وي او د خلکو آئینی او بشري حقوقونه سلف کیږي اوس الیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حقوقو یا سلف کیږي او یا د پاکې لا یو حق ورکړي یا د هغې خوشحالي زما ناقص رایې خو دا ده چې په داسې مسلو کې نو په کار د سپریم کورټ سومو ته اخیستی وي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي او که د آئین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپل تحلیل شوی وي او گورنر یې منظوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورټ کې د دې فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علی ظفر د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د سپریم کورټ د فیصلې پر رڼا کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوی اعلانوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه لنن یعنی د مارچ له اول نیټې پیل شوه. دا مردم شماری د هیواد د شماریاتو اداره کوي چې پکې خواوشا د 1,40,000 اهلکاران برخه اخلي. د شماریاتو اداره وایي په کار ده چې خلک د شمیرنې د اهلکارانو سره پوره تعاون وکړي ځکه چې د دې په حساب به د هیواد وسایل او پرمختیايي چارې ویشل کیږي. د دې ترڅنګ خلک هم کولی شي چې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو سرشمیر درج کړي. ټاکل شوی چې د سرشمیرنې دا عمل به د مارچ تر اخیرې نیټې دوام وکړي او له هغې وروسته به حتمي شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد رپورټ کې اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سرته رسولې دي.
بالکل دي کې اقتصادي پوښتنې هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دي. په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت باندې راکا د شپردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره. ما سره د دنیا وسایل دي. ما سره اوبه دي. ما سره مدنیات دي. ما سره ګیس دی. ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په تجوړی سیمه کې د مروتو او بیٹنیو احتجاج دوام لري. دوی له تیر 12 ورځو راځي د پرلات او احتجاج لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت دراوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلې ګیس ته اول دوی او بیا نور خلکو ته ورکړي. پرون پرلات ته د پختون شورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. نوموړي هلته د وینا پر مهال وویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې مېرمنې دې له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې ګیس دې د ملک نور برخو ته لیږدول کیږي. انتظام یو ویل پرلتوالو سره یې خبرې شروع کړې دي خو دمګړې ته یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې هکله نور حال له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
لکه مروت ته جوړی کې د مروتو او بیٹانو لخوا د غلطه مندل شوې ګیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناشته د 13 12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیٹانو کې مندل شوې ګیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پس ته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نامنایزت کوټلې ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د ګیس لویه ذخیره مندل شوې. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکې ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلی چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس ګیس ته د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوان دی مانگی دا هر ورد پا لرگو پس لره لره گرزی او بیاد پا دی لوگو پا دی دوتون که وقت روی او زما پا گیستی ستا دا وطن کورونا باد بی دا نمانو در سرا دا هیت کلاب نسکه دلائی که دا پنجاب پی کری دمرا خوان دوار کوی را دی چی زما پا خاور دی جوڑی کی بیا با زما دا خاور بچی دا پارکون و مخ پا سل روپای دا چا بوتونا نپلش کوی دلتا بای روزگار بی.
نوموړی وویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ دی پکې زما د ځوانانو او لسرو ته تحفظ دی په امن کې زما د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې نمون څوک چې مون با امن نه واړو امن زما تګ را تګ دی امن زما غم خادي دا پامن کې زما بچی سکول ته تللی شي جنگ د چا ګټه دا په جنگ کې زنو خلکو ته ډالر ملاویږي په دې کې جنگ په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی امن زمون وخت نه دا د جنگ نه
احتجاج کون کی وائی چې د خپل خاورې خپل حقونه د عین لاندې غواړي تر څو چې پوخ ډاډ نه وي په احتجاج به وي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چې کله د لکی مروت ذیلي انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې دغلته د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي وسله والو ضد ځانګړي عملیات د څو اونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپل خاورا ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم نیټې پورې تړل شوی او زده کوونکو ته یې د هاسټلونو خوشی کول ویل شوی دی. په یاد پوهنتون کې دوه ورځې وړاندې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي وو. بلخوا د مسلې د هواري لپاره یوه جرګهګۍ ټاکل شوې چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د فروری په 28مه پلازمینې اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یې کلک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دی چې پوهنتون به تر نامعلومه مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاسټلونو خالی کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي خو دا ویل کېږي چې ورځ مخکې بلوچ زده کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ زده کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر ایمل خان دخل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې د غستون زبات جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ایمل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ موشن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزی ګډون کوي. ایمل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې چونکی دلته موږ ډېر عوامل دي په دغه واقع شي چونکی خدا دې چې کوم لوستونکي دلته راځي کاغه پښتانه دي که بلوسان دي که نور لوستونکي د نورو کومو سره دوی تعلق دي نو د یونیورسټي چې یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسټ یو امیچورو ټیم ته ورته ویلی شي او په دانا پرستی یو ژوند هم دی روان دی خو دا ټول فیکټرز په هغه کې بشمول دي. خو بدبختانه بیا دلته دغې واقعې ته داسې د قومیت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د قومیت مسله ده. حالانکه داسې یو شی داسې نشته بلکې نور داسې عوامل دي چې په هغه کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دا رنګ نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغې واقعې ته یو بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کېږي چې پوهنتون انتظامیه د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده خو تر دې مهال د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دی راغلی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوي ورځو کې انتخابات وکړي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ پرون د انتخاباتو د ځنډ په اړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې وه او نن جواب راوړه. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوې وه. بلخوا ولس مشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 6 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړې. لنن یعنی د مارچ له اول نیټې څخه په پاکستان کې د وګړو د ډیجیټل سرشمیرنې لړۍ پیل شوه. د پاکستان د شماریاتو اداره وای د دې مقصد لپاره وار لمخه یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانسته چې عام خلک پکې پخپلا هم د خپلو کورونو او د کورنیو د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولای شي. د یادې ادارې په وینا د سرشمیرنې د عمل بعد مارچ تر پای دوام لري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې ده. نوموړي نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې نږدې 3 کاله یې دا دنده ترسره کړه او اوس یې حکومت ته استعفا وکړه. نوموړی د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ټاکل شوی وو. په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخت تړل شوی او د کونکو ته ویل شوی دی چې د پوهنتون هاستلونه د هم خالی کړي. دا ګام پرون یو ورځ وروسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 8 په دغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتنو د کونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې جګړه په څه خبره شوه. د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او سامان وړونکو اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 2 کسان وژل شوي. چارواکي وایي پیښه بیګا نیمه شپه شوې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. هم د پیښې په وخت په ریلګاډي کې سلګونه خلک سوار وو. د حادثې وجه لا هم معلومه نه ده. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنۍ ایشیا ته په سفر کې نن د ازبکستان په مشرانو ټینګار وکړ چې د نوو اصلاحاتو د عملي کولو پر مهال بشري حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاد نید پرایس اویل چې بلینکن همدارنګا د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. بلینکن نن هینتا زی چې سبب په نوی ډیلی کې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا G20 په غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلینکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلینکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستهلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلینکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو همدارنګه د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې بلینکن همدارنګه په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي ازادۍ او د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلي چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ مخکې پر روسیې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اعتقاد د کمولو لپاره د نورو 25 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله پکې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمېنې نوې ډلي ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو کمپنیو په دې هیواد کې د اربونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د طالبان حکومت د قانونو سیکټر د بهرنیو کمپنیو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سیکټر بلل شوی دی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په بانکي نظام د نړیوالو لګول شو بندیزونو د دې مخه ډب کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د دغو بندیزونو له وجې نه د هیواد ته پیسې لیږل کیږي او نه یې هم ترې استولی شي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر خبره شوې، ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو وار له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره د قانونو، د هوایي ډګرونو، د خدمتونو، د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملي کارونه یې پیل شوي، قراردادونه شوي چې اوس د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي. د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یوه انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په مدنونو کې پانګونه کوي.
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته اړتیا لري، ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپلې پیسې را انتقال کړي افغانستان ته، څنګه بیرته پیسې انتقال کړي، دا موږ د مشکلات سره مخ.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربېره چې نړیوالو تر ډېره له افغانستان سره پر مالي مرستو لاس نیولې، د دې هیواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګولي چې ورسره د هیواد ته د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانون وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د آمو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پېژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهمې دي. ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، زه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیم لگی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمې خلکو د ځلې انتظامی سره د کامیاب مذاکرات وروسته خپل دولس ورځنی احتجاج پرون ختم کړ. د خلکو له حکومت د چټک یا تیز انټرنیټ غوښتنه کوله او ځینې نورې مطالبې یې هم درلودلې. د پارلمان مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کندی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دي او کار یې په پیل کړی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې هکله تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیمه احتجاجی درنه مشهرون مشال ریډیو ته ویلی دی چې د سلوارم په ورځ د مقامی انتظامیا چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسمه ورځ یې احتجاجی درنه ختمه کړې ده. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د منلی شوی غوښتنه په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مذاکرات کې د میش سره چې کینو مطالبه ویل کوالي مطالبه د میش تری جو فرج وا هغه د وی چې میش ایجنسی د کومې ادارې د هغه سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نو نو د توس په علاقې کې د تری جو فرج فورن خلصېږي. نو مو مطالبه چې د کومې میش وا هغه غورلامه ټاور وا او ټیپ ټاور پاکه چې کومه نتورک به حلول وي هغه بنه د میش تناو وي میش شار په لګیا کړې دو چې په نابو چار مکمله کیږي. د میش درما مطالبه وا چې هغه ډی اس ال وا د دوی ډی اس ال هغه ټیم هور سره راغلی وا د میش تناو د انګورې د راځي د سلامو میستر د کړیو د تقریبا 300 ډیمانډ میستر هغلې دي اوس نو ډیمانډ میستر وکي چې کتو را کنکشن کوي میش چار په کړیو د ان شاء الله دا او کی په نظر دې کې درته سلامو مطالبه چې میش کې ماده بجلی ولا وا کی مې کلی سرو شوی وا پاک نه دی وچ دی وکړي چار کم دې شوی د جوړي او د دوی کلی سامان دې دا وچ میش را سوالای دی او چې کینو مذکوره کلی دې داتا مهره وړای دی چې کیم نور پته کلی دې هغه کلی دا سد دی ویلل چې تاسو میستر درې مې دفتر ته روشي لټر وکي میش جو د خپل د فل
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټی غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیه چارواکیو سره د شوی مذاکراتې په باراکښې ویایي.
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې نوست و په دا سوړه کې نو د دې څلور مطالبه وې چې مذاکرات وشول مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل علما کرام هم وی پکې او د علاقې مشرون هم وی پکې او پښتون تحفظ مومنټ هم ورسره د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای و د ځل سره د وابرا چې کیم ایچ پی یو اگر واستلای و او ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ پی یو اغه هر واستلای و خلک مطمئن شه نو روډ حق لو شه د هر قسم ټریفک ته پورا چې کیما عام شاره و د انګور اړې او د افغانستان د پاکستان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغزی احتجاجی درنه مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
کوم د پی ټی سی ال د ډی
چې دا ډیمانډ چې کومه تفصیل دی هغه الی کلاسز کړی دي او تاسو کیف اینڈ افیس تاسو ته ولا او هوپفلی انګور دې ریزپشن چې شي نو ایر سره به دې مال تاسو ول خاموشي کوم بیځای بندر دوه ساتا نه چې کوم علاقو ته د فرنیچر شو کوم علاقو اپروور شو نو ایر چې کوم چې پندنسي ولا ایر باندې پرون نه کار شو سبا دا ایرو پور دوه رپورټ راغلی دي اس بي اس په مو کې مر ټول بریف کړ چې دا کار و ان شاء الله موږ کوشش کیږي رمضان نو پیل او شي 3-4 ورک حوال دے سرا موڑا دے سرا حمد پر ٹوکت دے سرا ہمنن دے سورا چی خبر ہے دلور سے نو آغے بند سرا دے خیر دعا ہو شوالا او دے طرف اللہ کامیٹ میں تو چیرا آئندہ دے برا برا سے رکاوٹ بھی چیرا نراہ دی
دی راغزی احتجاجی درنے مشہرون دا ہم اویل چکا دے مقامی انتظامیہ چارواکیو پا مذاکرات کشے خپل کڑی لاوزینا بنے عمل ون نکڑی بیا با دوی پسیما کشے پلوی احتجاج لاس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبر دی زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا د کارخانو د انتظام ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لسګونه د تیګو ماتولو یا کرش ماشینونه بند کړی دي په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی ګردونه ته پورته کیږي د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له وجې د ځایي ولس ژوند سخت اغیزمن شوی دی دوی وایي په پام کې لري چې د کرش د نونو دا ماشینونه به له آبادۍ لرې ولګوي خو د دغو ماشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبارونه بند او په زرګونو مزدوران بیروزګاره شي په دې حق لا نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي
د خیبر پختونخوا انډاستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي کرش یا میده شوې تیګې په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي د خیبر ضلع انډاستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه نو ځکه یې وتړل
پاور کرشر اکټ 2020 دی هغه رولز هم 2020 کې دی هغه رول 6 وایلیشن دی دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده دی اخوانتی آبادی ده نو دا مکمل یو وایلیشن کې دی سیف ډیسټنس وایلیشن دی هغه کې جمعات راځي پول راځي ترانسمیشن لائن راځي میجر روڈ راضی پکے مختلف دا سے زینا چاہ 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمونگا آگا سیل کر اے سی صاحب سارا لاڑو جمرود لاگا مونگ سیل کر 39 کیسز دی دا ٹول کا نا 39 ٹون کرشر دی میڈیکلی کہتا سو آگا اوکے نا تھروٹ انفیکشن چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کہنا
دا خیبر ضلع دا کرش پلانٹونو یا مشینونو اتحادیے مشر ابراہیم پردے وائی چ دا حکومت دے گام سارا با دو دوی کاروبار بار بند شي او پزرګونه مزدوران به ورسره بے روزګار شي
نو پزرګونه مزدوران دي لګ نه ایجز دي کنه دوزه کې زه دل وګ یمرم مو د ټیکاله واس نشته دا زیو ټیکاله هغه نه زلون نشه لخصتلای و دا مولا یی چې ګارد نامره زه چې دل وګ یمر شم خیم او کده ګارد نشم مرشم ګارد نڅک نه مری دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک ته نمرې چا کوم ګارد د پکې هغه کې طریقې کار دو و انوایرنمنټل په مو باندې خپل عبادت مشي خرڅي انډستری په مو باندې خپل عبادت مشي خرڅي او وزرګونه مزدورونه سره بیا دا سه چې دوه قصره خاناتن نه تړلې کدی مو انډا د گوڑی والا دے لوڈر والا ڈمپر والا ڈریل والا وہ دے اڈو والا چکر میں اڈے کومنا قومی اڈی قومی اڈو کے بھی خالتی قومی اڈے نقل کو کریا ملے گی وہ زرگا خانہ تن اللہ چتری چھ نشے ورکا والا وہ چیس رشتہ نہ وہ خزونے ہولی خزونہ کے ایسا نشتہ پلے تنخواہ نے ایسا نشتہ بندے ماں کا بنتا ہے الکتا ڈیرا دے افسوس ماں کون دے رہا
خیبر ضلع کی اندازے مطابق دا محل خواہشہ پنځه سلویختو پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لږ تر لږه شپږو زرو پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وایي چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وایي چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د لغمان اوسیدونکو یو فرهنګي فعالان وای په دغه ولایت کې تاریخي آبادې او لرغونی ودانۍ د حکومت د نه پاملرنې له وجې د یوې ورځې نه پسې بلې ورځې ته لا د نړېدو لګواخ سره مخ کیږي. دوی د لغمان د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له مسؤلینو غواړي چې د تاریخي آبادو او ودانیو د ویجاړېدو مخه ونیسي، خو د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وای چې د تاریخي آبادو او لرغونو ځایونو ساتنه یې په لومړیتوبونو کې ده او په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې د تاریخي آبادو ساتنې او بیا رغونې ترسره شي. تفصیل په دغه ریپورت کې اوري او د دې غړي په اخر کې د بارام جان او سایمناز په خبرغو وازونو سندره هم اوریدلی شي.
د افغانستان د لغمان ولایت فرهنګي فعالان له مسؤلینو نه په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو او آبادو ته د پاملرنې ترڅنګ د ځینو تخریب شوو هغو د رغیدو غوښتنه کوي. لیکوال او فرهنګي فعال بشیر سیال وایي د لغمان په یو شمېر ولسوالیو کې تاریخي سلی، ودانۍ او مشهور زیارتونه د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ده په خبره که پاملرنه ورته ونه شي د وخت په تیریدو سره به له منځه ولاړې شي.
د لغمان زرغونډۍ چې د تیرو کوشانیانو د دورې او د بودایزم تاریخي اثار هم موندل شوي چې اطلاعات فرهنګ سره به ثبت دي، هغه دا ورغول شي ورغول شي، دا به ډېره مهمه وي. همداراز لغمان کې د همسان بابا زیارت چې یو تاریخي زیارت دی، او دا هم اړین دی چې په لغمان کې ورغول شي. د عقل تمامې چې د افغانستان تاریخ ټولې کرښې په دې عقل تمامې په یادولو سره رنګینه کېږي او ښایسته کېږي. نو دغه اوس د سیلابونو بارانونو له امله ویجاړه شوې، یوازې څو دیوالونه پاتې. دولت نه مهیله دی له اوسنی حکومت چې دغه تاریخي کلا دې ورغوي. په لغمان کې ریشم تړه کلا هم د لغمان تاریخي ځایونو تاریخي آبادو څخه دی چې او ناخوالو ړنګه کړې.
په داسې حال کې چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کلونو کې د لغمان مرکز مهترلام کې سراج کلا ورغول شوه او د سیلانیانو پر مخ خلاصه شوه، لیکوال او فرهنګي فعال جاوید مسرور وایي د دې تازه رغول شوي کلا ځینې برخې بیا د تخریبېدو له ګواښ سره مخ دي.
د سراج تاریخي کلا چې دا د جمهوریت پر وخت پرې ډېر لګښت راغی، مصرف پرې هغه جوړه شوه، خو اوس چې موږ ګورو په داخل د دغه تاریخي کلا کې که څنګه چې مناسبه ده په هغه شکل ترې استفاده نه کېږي، یعنی ځینې ځایونه یې کم کم تخریب شوي. د دې تر څنګ مهترلام زیارت چې دا یو تاریخي او مذهبي ځای ده، که څه هم جمهوریت کې ورغول شو، اوس په کار ده چې هلته باغونه جوړ شي او هغه پاتې نقشه او پاتې پلان چې د مهترلام بابا ده دا به تکمیل شي.
لیکوال او فرهنګي فعال نظر افغان وایي خلک د تاریخي آبادو او لرغونو ودانیو سره سطحي چلند کوي او لامل یې دا ګڼي چې د دې ولایت مسؤلینو ورته پام نه دی اړولی.
له میلیونونو افغانیو لګښت سره سره اوس هم خلک په ډېرې بې پروايي سره او په ډېر سطحي ډول له دغو عابدو سره چلند کوي. مربوطه ادارې او په ځانګړي ډول اطلاعات فرهنګ ریاست لاړه خبرته هیڅ دغه حکومت تدبیر نشته چې دغه په بنا دي دغه عابدي نه یوازې دا چې دي ودی ساتل شي، بلکې تر څنګ یې نورو هغو عابدو ته چې هغه
بل نور ته د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر نادر مخور وای په دې ولایت کې به ټول هغه تاریخي ځایونه ورغول شي کوم چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د تخریب ویره یې ډېره ده.
دو پنځوس تاریخي آبدي او لرغوني سیمې لرو چې خوشبختانه له دې څخه تقریبا پنځه شپږ رغول شوي دي په تېر حکومت کې او په یوې کار روانو چې اوس د هغې کار ولاړ ده. تقریبا نوي فیصده کار شوی او په هغې باندې موږ په خپلو هلو ځلو کې یو چې هغه بېرته بیا ځلي کارونه شروع شي. موږ د یو منظم پلان له مخې چې د سیمې له خلکو سره د عامه پوهاوي ناستې لرو، هغه کومې تاریخي سیمې چې هلته نږدې دي یا تاریخي آبدي خلکو سره ناسی کوو، د هغې ارزښت ورته وایو چې دوی په هغه ارزښت او تاریخي قدابت باندې پوه شي تر څو دوی په ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي.
خو د لغمان فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې جګړو، طبیعي آفتونو، خپل سرو کیندنو او د مسؤولو چارواکو نه پاملرنه هغه څه دي چې لرغوني ځایونه یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له ویشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
سو کچھ
سرگی سلا تور بھی جانا
اخمی دے